アバサダイラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي رادیو دوه ساعته پر لفظ خبرونه له همدې شبي پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. زه نوري اس نوریم او دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1449 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 19 ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 19 سره برابر ده. پاکستان د پوز لوی د رسیز افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د آسیا د زړه کنفرانس په پای کې افغان ولسمشر پرون د پاکستان د پوز لوی د رسیز سره د افغانستان پر امنیت، سولې او دغه راز پرځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې کنفرانس د وروستیو نتایجو له حاله مو خبرو، پرځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د افغانستان د سولې خبرې به په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې د دې هیواد چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړل د پاکستاني چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکپټر دې هیواد ته استوي. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې خبرې به په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښایي دغه پروسه ژر پیل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې د دې هیواد چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړل د پاکستاني چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پولو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په پرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګناه خلکو وینې تویېدې. نبیل ګډ دشمن ته په اشاره چې ظاهراً اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته وه چې پرون یو ځل بیا مخکنۍ خبره تکرار کړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، وویل چې د همدغه دښمن ډیر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد اوسي. د پاکستان د صدر اعظم په شمول د هیواد لوړ پولو چارواکو د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا او غونډو کې د افغانستان د امن او ثبات په ټینګښت کې د پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان اجرایی رئیس پرون په سپیدار ماڼۍ کې د ننګرهار یو شمېر چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل او د دوی ستونزې واورېدې. د افغانستان اجرایی ریاست اعلامیه زیاتوي چې د غونډې په پیل کې د اجرایی ریاست ځانګړي استازي حاجي محمد امان خیری خبرې وکړې او ویویل چې په ننګرهار کې د داعش پراخېدونکې لمن باید ټوله او د امن لپاره هڅې وشي. دغه راز په ننګرهار کې د بیا رغونې د پروژو د تحصیل او ځوانانو ته د کار پیدا کولو غوښتنې هم مطرح شوې. اعلامیه لیکي چې د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس له ولسونو د منین ترڅنګ ژمنه وکړه چې دوی ستونزې لپاره به جدي هڅې کوي. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي وو او د امریکا د پوځ یوې اډې څخه لادرکه شوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د مودي ایر فورس بیس اډې نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترورستان نه دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور زیاتوي چې دغه دوه افغانان چې نومونه یې نه دي ذکر شوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکپټر دې هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
امریکا تیاره ده چې د عراق اردو ته مهم او بې ساري تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. که چیرې شرایط برابروي او د عراق صدر اعظم وغواړي، امریکا تعرضي هلیکپټرې او مشاورین هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله همکاري پراخه کړي. هغه له روسیې هم وغوښتل چې د جبهې له سم لوري سره یو ځای شي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردي یاغیانو باندې نور هوایي بریدونه هم کړي دي. د ترکیې اردو پرون وویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل شوې. خو د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې یوه ویاند وویل چې په دریو کلو بریدونه شوي دي او د دوی کوم غړي پکې وژل شوي نه دي. وروسته له دې چې د ترکیې د حکومت او د هغه ګوند ترمنځ دوه کلن اوربن څلور میاشتې مخکې مات شو، دولتي ځواکونه د هېواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کردستان کارګرانو د ګوند پر مورچلو پرلپسې بریدونه کوي. دغه ګوند هم لسګونه پولیس او د دغه ګوند وبخې وسلوالو دغه راز لسګونه پولیس او عسکر هم وژلي دي. ترکیه روسیا د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون چهارشنبه وویل روسیا په خپلو پرلپسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقیه ولایت سونیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشر الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلي اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشر الاسد رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې سره مرسته کوي. وروسته له دې چې ترکي ځواکونو دوه اونۍ مخکې د سوریې پولو ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه نسکوره کړه، د موسکو او انقرې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د ایران چارواکي وایي د دې هېواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار وویل چې د دغې ناروغۍ 16 ناروغان مړه شوي او کیدای شي لویدیځو ولایتونو کرمانشاه او ختیځ اذربایجان کې هم خوره شي. سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت په ولایت کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدی زاهدی پرون وویل چې په دغو دوو ولایتونو کې د خوک د والګي 40 ناروغان مړه او 250 نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوځ لوی درسته د افغان ولسمشر د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ناوخته د پاکستان د پوځ له لوی درسې سره وکتل. پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس هم پای ته ورسېد. د دې کنفرانس نتایج څومره د افغانستان په ګټه دي؟
دا خبرې د اهمیت وړ وې او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان هم په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس نتایجو ته خوشبین دي.
د دې امیدواري شته چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې وشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړه کې مرستې لپاره عراق ته پوځي وسایل او هلیکپټرې ورکوي. ازادي راډیو اوري مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې خبرې به په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته کړې وه. د سولې خبرې هغه موضوع وه چې پرون د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په غونډو کې ډېره مطرح شوه او دغه راز د اسلام آباد د آسیا د زړه کنفرانس د غونډې په پای کې هم چارواکو وویل چې په دې اړه یو لړ توافقات شوي دي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د سولې خبرې هغه موضوع وه چې پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پوځ له لوی درستی اسرائیل شریف سره په کتنه کې چې پرون ناوخته یې ترسره کړه هم مطرح کړه. دغه راز د پاکستان د پوز یو مطبوعاتي خبر پړنه وایي چې ښاغلی راحل شریف افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات او دغه راز د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د بشپړې همکاري ډاډ ورکړی دی. دا چې په دې غونډه کې نور کوم موضوعات مطرح شوي له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې په همدې ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې افغان ولسمشر او د پوز لوی درستی د لیدنې موضوع د سیمې امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسه وه. خبر پاڼه په دې اړه کاږي: ښاغلي راحیل شریف افغان ولسمشر ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، عملیاتي همکاریو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. دواړه مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا زور راوړ او د ترهګرۍ په څیر د ګډ ګواښ له منځه وړلو لپاره یې د شریک کار کولو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر تر هغې لږه شېبه وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره ولیدل چې نوموړي د پاکستان له صدراعظم نواز شریف، د چین د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره ولیدل او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس په پای کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له چین، امریکا او پاکستان سره یې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې او په خبره یې چې ښایي دا پروسه په نږدې راتلونکي کې بیرته پیل شي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز هم دغه خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د آسیا زړه کانفرنس ټولو پارټنرانو ورته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی. ښاغلي راحیل شریف په داسې حال کې د افغانستان ولسمشر ته د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی چې د آسیا زړه کانفرنس ډېری غړو او ملاتړو هیوادونو استازو په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د خبرو پر مهال باثبات او سوله ییز افغانستان د سیمې لپاره مهم باله او دې سره یې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي اوس زیاته شوې وه. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس او په دې کې د اشرف غني ګډون مهم بولي او په دې باور دي چې ښایي په دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي اوس ختمه شي.
افغان ولسمشر پرون د پاکستان د پوز له لوی درسې سره تر کتنې مخکې دغه راز د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره هم په دوه غونډه لرله او د بحث موضوع هم لکه څنګه چې زموږ خبریال وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی او دغه راز د سولې پروسه.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس
وبخی بیا هم د سولې موضوع له د سولې په اړه هغه مخکنی سرچینې چې ویلي په د افغانستان په سفارت کې ازادي راډیو ته یوې سرچینې ویلي دي چې د سولې خبرې اترې چې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه درېدلې ښایي په راتلونکو دو اونیو کې پیل شي. پاکستاني چارواکو افغان لوري ته په دې اړه ډاډ ورکړی. خو مخکې له دې چې له خپل خبریال سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه شي او په دې اړه نور جزئیات ترې واخلو، د کانفرنس په موضوع کې تم کیږو. د آسیا زړه کانفرنس په افغانستان کې د سولې او آرامۍ پر لارو چارو ډېر متمرکز و او پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو پاکستان، امریکا او هند او دغه راز ځینو نورو د افغانستان ګاونډیانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. دا موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې وڅېړله او اول مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا افغان چارواکو چې هغسې هیله کوله له دغه کنفرانس څخه نتایج لاسته راوړل؟
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کنفرانس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي افغانستان، امریکا او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چېرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کیږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله سنګزی صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ دغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر پاکستان څومره غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مکتبی چې تروریستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي؟
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د آسیا زړه د کنفرانس پر نتایجو یې نظر څرګندو. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ویل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې به په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې د دې هېواد چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، د پاکستاني چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. امریکایي چارواکي د هغو دو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هېواد ته تللي وو، او د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درکه شوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره دې هېواد ته نور عسکر، ټانکونه او هلیکپټر ورکوي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردي یاغیانو باندې نور هوایی بریدونه هم کړي دي. د ترکیې اردو پرون وویل د شپې لخوا عملیاتو په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړې. ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورنه کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون وویل روسیه په خپلو پرلپسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقیه ولایت سونیان له خپلو کورونو وشړي. د ایران چارواکي وایي د هېواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی، او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم د خپرېدو په حال کې ده. ازادي راډیو اورې د سهار و بجې اتلس دقیقې دي، او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د آسیا زړه هیوادونو پر کنفرانس یوه لیکنه خپره کړې چې سره لیکې دی: افغانستان او پاکستان له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. دا لیکنې په پیل کې راغلي. افغان او پاکستاني مشرانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسېدو لپاره به په ګډه په څو اونیو کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلولو کار کوي. په لیکنې کې راغلي، دا اعلان د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف تر کتنې وروسته وسو. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر دغه کنفرانس هر کال په افغانستان کې د ثبات او پرمختیا د غښتلتیا لپاره جوړیږي چې د سږ کال غونډه یې په اسلام آباد کې وسوه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني خبرې هم راخیستې چې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي: موږ ډیر هیله من یو دغه هڅې به په راتلونکو اونیو کې د سولې په پروسه کې ښه نتیجه ولري. د لیکنې په دوام راغلی، دا لا څرګنده نه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور چې په خپله ډله کې دننه له چیلنجونو سره مخامخ دی، آیا په دې موقف کې دی چې په تازه خبرو کې برخه واخلي؟ د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې هم د آسیا زړه هیوادونو پر دوه ورځني کنفرانس تمرکز کړی چې پرون یې دویمه او وروستۍ ورځ وه. په لیکنې کې راغلی، د پاکستاني سختریزو وسلولو د ځپلو لپاره روانو هڅو په افغانستان کې امنیتي وضعیت له خطر سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پورس کانفرنس ته وویل افغانستان ته زیات شمیر تروریستان ننوتلی دي. ګارډین ورسپانې د ولسمشر غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلی دي وروسته له هغې چې تیر کال وسلولو د پېښور په یوه پوځي ښوونځي کې د برید پر مهال 130 کسان ووژل. د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې عملیاتو غیر مترقبه عواقب درلودل او افغانستان ته اضافي امنیتي چیلنجونه پیښ کړل. ده ویلي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه مجبوره سوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تر 30 زیات عملیاتونه پیل کړي. د شغلی غنی خبره ده چې افغانستان دا مهال د نړیوالو جهادیانو په یوه مرکز بدل سوی او په دغو سختریزو وسلوالو کې چې په افغانستان کې حضور لري د القاعده، داعش ډلې او د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان او د منځني ختیځ تروریستان هم شامل دي. ګارډین لیکلی د افغانستان د امنیتي وضعیت کړکېچ وروسته له هغې نور هم رابرسېره سو چې یو خوا ولسمشر غنی اسلام آباد ته ورسید، بله خوا په کندهار کې دولت ضد وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې په برید کې ګڼ کسان چې ډېری ملکیان و ووژل. او د امریکا چاپ لاس انجلس ټایم ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې د کندهار د هوایي ډګر پرانګړ پر وروستۍ حمله تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکي د سې شنبې په ماښام د افغان قواوو په یونیفورم کې څو وسلوالو پر دغه ډګر بریدونه پیل کړل. په لیکنې کې راغلی چې له دغه میدان څخه د افغانستان په جنوب کې ډېره امریکایي ځواکونو او سی آی ای هم ګټه اخیستله.
ازادي راډیو اورې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یوې سرچینې ویلي دي چې د سولې خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه د شفق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام وړاندې کوم زه هم تاسو او ټول اوریدونکو ته.
شفق صاحب، په دې اړه مو څه اوریدلی دي؟ کومې منبع ویلي او څه وخت به دا خبرې پیل شي؟
بلی، د سولې پروسه یا د سولې د خبرو اترو بیا پیلیدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نومې ذکر شي، د وویل چې دغه خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي دې بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع د تاریخنه هم خوده چې د طالبانو چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول له ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولې دا دغه منبع تایید کړه چې د لسو ورځو او د دوو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
بله، افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېری غونډې درلودې. دغه راز د آسیا د زړه کانفرنس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. د دغه کانفرنس هغه مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کانفرنس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان په انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. خو کوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم وو او د افغانستان کوم هیات چې راغلی وو د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې وسلوال مخالفین به ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو په وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پرې ډېر ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه، چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او رایل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس چې هم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغه کې د سولې د پروسې تجدیدول دي. اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده او د دوړو هیوادونو د ترمنز د دیورن کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې د پاکستان د اسلام آباد د زړه کنفرانس د ورستیو نتایجو او د غرض د هغه د سولې په اړه د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله نور تفصیل راکوو. لکه څنګه چې مو واورېدل، پرون د افغانستان ولسمشر ناوخته د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره هم وکتل، او په دې کتنه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسئله مطرح شوه، او بیا پاکستان د پوځ له خوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې راحیل شریف افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د په ټینګېدو او د غرض د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې به بشپړه همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس په اړه مو د ننګرهار د یو شمېر مدني فعالانو په د څرګندونو په باب راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. اوس په بل خبرونه کې هرومرو درته خبرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره جګړه کې مرستې لپاره عراق ته نور پوځي وسایل او تجهیزات ورکوي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بېساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي، امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادي د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي، او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
د ژوند رنګونه
اردن کو یو خیسته ماشوم سره دلته ولاړ یم، ده دغه دکان کې کار کوي. نوم دی راته واخله.
نوم ما محمد یوسف.
د کوم ځای؟
د چکړی خاک جوار ولسوالی.
خاک د لوګر. ښه، درس هم وای کنه؟
او درس هم تعلیم سم په افتمیم.
ښه، وام سم کې. او دلته دکان ته څو وخت راځي او څه کوي؟
زه راځم لسنیم بجې راځم، تر او بجې اته بجې کور ته بزم، د کار کوم، د مال ورته ورکوم. دا تا زمو وظیفه ده همدار چې موټر راځي هغه بارو شي، دا شین قیمه هغه بازار ته وړي، هغه توزیع کوي.
ښه، ته خو وړوکې نو څنګه ته موټر بارولی شي؟
و ولا مختشوی نو اول ورځ کې چې راغلم ډیره سخت و راته وشي، اوس مختشویم.
ښه، نو څنګه درانه شیان خو به نه وړي، ځکه چې ته خو وړوکې نو بیا خو تاوان کوي درته.
وړي نو څه کو؟
نه، درانه شیان مه پورته کوه. ښه، دلته دغه دکان کې چې شی په کار وي هغه د دکاندار سره څنګه مرسته کوي؟
دا شیان ټولو لکه بوره، دا شیان ورته ټولو خلک سودا ورکوو. دا شیان
کله کله صحوه کېږي نه په ټول کې چې صحوه درنو شي، بیا څه کوي؟
او بل ورځ کې لوبیا مې تل شپږ کیلومتر لیومنه، بل ورځ چې راغی بیا یو کیلومتر ورکه چې صحوه شو نو بیرته ورته یا کموي یا بیرته ورته ورکوو.
کله داسې نه دي شي چې صحوه دې کړی او سړی هم تللې؟
نه، داسې نه دي شوی.
دلته بیا څو روپۍ درکې تا ته؟
ما ته سلو زره معاشه کوي.
د میاشتې؟ او څو ساعته کار کوي دلته؟
لس نیم بجې تر وو بجې اته بجې.
ښه، ښوونځي ته څه وخت ځې؟
ښوونځي ته شپږ بجې ځم، لس بجې رسختېږم.
نو د مکتب په درسونو کې څنګه یې؟
ښه یم. والا
دلته خو نامې خدای ښه تکړه یې، زر زر شیان ټولوي او موټر ته وړي. نو د مکتب په درسونو کې د کم مضمون بیا ډېر خوښېږي؟
تاریخ مې ډېر خوښېږي.
تاریخ دې خوښېږي؟ په کې تکړه مې یې. په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې؟ یعنې دغه څه دې ځان سره فکر کړی؟ څه؟
ډاکټر شي.
ښه، ډاکټر شي. خدای دې تکړه ډاکټر کا. کور سره خو مرسته کوي که نه؟ پیسې به کور ته وړي. نو نو څنګه کور کې څوک شته چې مزدوري وکي بل څوک؟
وو پلار مشته.
نو بیا ته څنګه مزدوري کوي که هغه په پیسو گزاره نه کیږي؟
هغه نو معلومی کوي شپږ زره معاش دی، نو څه کیږي؟
شپږ زره هغه څلور زره چې تاسو لس زره او په دې ماشوم وجود نو پلار سره دومره مرسته کوي. بس نو خدای دې تکړه ډاکټر کا او ښه ژوند ولري.
مننه.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زما همکار احمد جعفر احمدي سړو ته راغلی مایکروفون ور دسپارم. ښه راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک مقام افغان از احتمال اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده خبر می دهد. مقام های افغان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت. نشریه های غربی را هم مرور می کنیم، اما پیش از همه خبرها. لوید ریستیز پاکستان اطمینان داد که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان کاملا همکاری می کنند. امریکا می گوید حاضر است با ارسال تانک، هلیکوپتر و نیروهای بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند و ترکیه حملات هوایی بیشتر را بر شورشیان کرد در شمال عراق انجام داد. قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف دو هفته آینده اثر گرفته شوند. این را یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است. این منبع که نخواست نامش افشا شود در این باره جزئیات بیشتر نداده. مقام های افغان، پاکستان و امریکا در پایان نشست قلب آسیا اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. بیشتر تا لحظات دیگر. لوید ریستیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان اجرای عملیات‌ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کنند. رئیس جمهور غنی و راحیل شریف ناوقت دیروز با هم در پاکستان دیدار کردند. اردوی پاکستان با پخش یک اعلامیه گفته که راحیل شریف تعهدات کشورش را در مورد تقویه پروسه صلح افغانستان و ایجاد ثبات در این کشور به رئیس جمهور اشرف غنی ابراز کرده است. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به استقبال گرم مقامهای پاکستان از رئیس جمهور افغانستان در مورد نیت مقامهای پاکستانی شک و تردید نشان داده است. رحمت الله نبیل که هیئت افغان بر ریاست رئیس جمهور غنی را در سفر به پاکستان همراهی می کرده در صفحه فیسبوک خود نوشته است، همان لحظه‌ای که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در کنفرانس یک بار دیگر اعلان کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، هموطنان بیگناه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار، ولسوالی خانشین هلمند، تخار و بدخشان به شهادت می رسیدند و این معادل رنگ سرخ همان قالین است که ما بالایش قدم گذاشتیم. آقای نبیل در ادامه نوشته، ماها با فیر 21 توپ هوایی آنقدر هراسیدیم و یا هم ذوق زده شدیم که قبول کردیم که ما تا حالا 40 حمله یا عملیات بر ضد دشمنان پاکستان انجام دادیم و بزودی جهت اطمینان خاطر دوستان 60 ساله خود عملیات وسیع را علیه ملا فضل الله آغاز می نماییم. بنوشته آقای نبیل، ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی از ماها و سالها در پاکستان و مهمانخانه های ISI بسر می برد و جز پروژه ISI است. ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر است با ارسال تانک، هلیکوپتر و نیروهای بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز در این مورد در کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا سخن گفت. ایالات متحده آمریکا آماده است تا تجهیزات مهم و بی همتا را به اردوی عراق بدهد تا کار را به پایان برساند، از جمله هلیکوپترهای تهاجمی و مشاورین همراه با آن، البته به شرطی که شرایط مهیا باشد و صدر اعظم عراق خواسته باشد. وزیر دفاع آمریکا افزوده امیدوار است که کشورهای سنی عرب منطقه خلیج در جنگ علیه داعش مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرند. ترکیه حملات هوایی بیشتر را بر شورشیان کرد در شمال عراق انجام داده است. اردوی ترکیه دیروز خبر داد که در حملات شبانه اهداف حزب کارگران کردستان در 4 منطقه از بین برده شدند. یک سخنگوی حزب کارگران کردستان PKK گفته که حملات بر 3 قریه انجام شده و هیچ عضو این گروه کشته نشده است. بعد از نقض آتش بس 2 ساله میان حکومت ترکیه و این گروه شورشی در ماه جولای، ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان را در جنوب شرق این کشور و شمال عراق پیهم بمباران می کند. در یک تحول دیگر، ترکیه از مستقر ساختن سربازان بیشترش در عراق دفاع کرده و گفته که این اقدام به خاطر همبستگی با بغداد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی است. ترکیه سال گذشته سربازان خود را در یک قرارگاه در نزدیکی شهر موسل مستقر ساخت و یک مأموریت آموزشی برای سربازان عراقی را آغاز کرد. اما رسیدن سربازان دیگر ترکیه به این منطقه عکس العمل‌هایی را در بغداد برانگیخت. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته که این سربازان برای محافظت مربیان ترکی به این منطقه فرستاده شدند. پایان خبرها.
سلام و صبحتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور برای 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -8، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -5، آسمان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین -6، آسمان قسما ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین -3، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -12، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین -19، آسمان ابری.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این را یک مقام افغان بر رادیو آزادی گفت. برگزاری نشست قلب آسیا به تامین ثبات در افغانستان چقدر کمک خواهد کرد؟
تا زمان منابع تمویل تروریسم نشانه گرفته نشد، فکر نکنم که ما بتونیم که در آینده نزدیک شاهد با ثبات شدن اوضاع در افغانستان با برگزاری یک یا دو کنفرانس یا چند کنفرانس باشیم.
نشریه های غربی را هم مرور می کنیم. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس های بروکسل و وارسا در باره افغانستان بررسی شدند. و با کودک گفتگوی داریم که فقر و تنگ دستی از رفتن به مکتب محرومش ساخته.
ساج فروشی، سپندی، بود پالشی، همین چیزی که نسار فروشی من کردیم، جور کردیم، جایی که همین چیزی که هست شاگر شدیم.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در این مجله خبری به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده اثر گرفته شود. توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان یکی از نتایج برگزاری نشست 2 روزه قلب آسیا در اسلام آباد پاکستان خوانده می شود. مقام های افغان، پاکستان و امریکا در پایان این نشست اعلام کردند که روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان به توافق رسیدند. همین حالا همکار ما نسیم شفق از اسلام آباد روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای شفق سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست جزئیات بیشتر در مورد آنچه آغاز احتمالی گفتگوهای صلح ظرف 10 تا 2 هفته در روز تا 2 هفته آینده خوانده شده؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بچنان شما هم یادآوری کردین، گفتگوهای صلح در کنار مبارزه جدی پاکستان علیه تروریسم این یک موضوع اساسی بوده که دیروز میان هیئت افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقامات پاکستانی روی از او بحث شده. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم دیروز در کنفرانس مطبوعاتیش گفت که امیدوار است افغانستان که گفتگوهای صلح به زودی آغاز شود و منتج به چیز شود که افغانستان میخواهد و او ثبات و تامین صلح در افغانستان است. در این حال یک منبعی که نخواست از اونام گرفته شود در سفارت افغانستان در اسلام آباد هم به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها از 10 روز میان 10 روز تا 2 هفته آغاز خواهد شد، اما این منبع پس ابراز شک کرد که یا نگرانی نشان داد که طالبا به چند دسته، به خصوص به 2 دسته ملا رسول و ملا اختر محمد منصور انشعاب یافتند و یکی از مشکلات خود بود در برابر پروسه صلح. دیده شود که تا چی حد همچه صحبت ها منتج به این خود شد که واقعا گفتگوهای صلح در 2 هفته با توجه به نگرانی های افغانستان در سابق از سیاست پاکستان آیا واقعا آغاز خواهد شد یا نه؟
بله، و بسیار کوتاه در مورد دیدار دیروز رئیس جمهور افغانستان و لوی دریستیز پاکستان به شنونده بگوین.
خب، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنار از اینکه با صدر اعظم نواز شریف و با برخی مقامات دیگر در حاشیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا دیدار داشت، ناوقت دیروز و آخرین دیدار او با راحل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان بود که او هم روی مسائل صلح و مبارزه با تروریسم بیشتر میچرخید و در او توافق شد که در اطلاعات استخباراتی میان دو کشور تبادل خواهد شد و همچنان به خاطر اجرای عملیات های هماهنگ در امتداد خط دیویژن و همچنان تجدید پروسه صلح که تا چه حد امکان داره و هر قدری که امکان داره باید این پروسه تجدید
شود. تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به پاکستان بود. توافق روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان یکی از نتایج برگزاری نشست 2 روزه قلب آسیا در اسلام آباد خوانده شده. این نشست برای افغانستان چقدر مهم خواهد بود؟ همین سوال را سید سمی عباس از عزیز آریانفر کارشناس امور منطقه‌ای پرسیده.
از دید ما نفت برگزاری همچون نشست به خودی خود یک گام بلند به پیش است، به خاطر از اینکه در منطقه ما متاسفانه در گذشته توجه جدی به برگزاری نشست‌های منطقه‌ای نشده و اگر نشست‌های هم برگزار شده بسیار پروپاگانده و غیر سیستماتیک بوده، بیشتر جنبه تشریفاتی و نمایشی و نمادین داشته تا اینکه کنفرانس باشه، به خاطر دستیابی به یک سلسله تفاهمات و سازش‌ها و اجماع درباره مسائل بسیار مبرمه که منطقه ما با او روبرو است. به این خاطر از دید ما نفس برگزاری کنفرانس مثبت است.
در صحبت های طرفین یک نوع امید برای آینده و حتی مسائل صلح افغانستان که پاکستان وعده کرده بود که میخواهد که دوباره پروسه صلح افغانستان احیا کنه. شما بله. از متن این کنفرانس و یا از صحبت های اینا اما تو یک احساس پیدا کردین که اینا واقعا میخواین عملا به پروسه صلح افغانستان آغاز کنن؟
خدمت شما عرض کنم که در زمینه هم از زیاد خوشبین نیستم. گرچه من نمیتونم که مطلقاً بدبین هم باشم. به خاطر از اینکه یک رشته مسائل در منطقه است که واقعاً همه اعضای کنفرانس که در کنفرانس اشتراک داشتند که متشکل از 14 کشور عضو و 17 کشور حامی کنفرانس و 11 سازمان بین المللی است، اینا را به نحو از آنها زیر فشار قرار میده. از جمله مسائل اقتصادی که واقعاً وضع اقتصاد منطقه خیلی پیچیده و ناگوار است، به ویژه وضع اقتصاد افغانستان و پاکستان. از طرف دیگر چالش مواد مخدر یک چالش بسیار بزرگ بر تمام کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران و افغانستان و آسیای میانه شده و در پالوی از او مشکل تروریسم یک مشکل بسیار بزرگ شده که به ویژه در آخر پویایی های داعش و طالبان نگرانی های بسیار عمیق را چه در افغانستان، چه در آسیای میانه، چه در چین و چه در ایران به وجود آورده و حتی در خود پاکستان. به این خاطر یک سلسله ناگزیری های است که اشتراک کنندگان نشسته و وادار می سازد که یک مقدار از حاشیه به متن برن و روی یک رشته مسائل عمیق تر مذاکره کنند و گفتگو کنند و صادقانه تر گفتگوها را انجام بدن.
عزیز آریان فر کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. قرار است گفتگوهای صلح افغانستان ظرف 2 هفته آینده سر گرفته شود. این را یک منبع در سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت. لویدریستیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که در بخش شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با افغانستان اجرای عملیات ها و پروسه صلح افغانستان کاملا همکاری می کنند. ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر است با ارسال تانک، هلیکوپتر و نیروهای بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. و ترکیه حملات بیشتر هوایی را بر شورشیان کرد در شمال عراق انجام داده. اردوی ترکیه دیروز خبر داد که در حملات شبانه اهداف حزب کارگران کردستان در 4 منطقه از بین برده شدند. حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان افغانستان و پاکستان روی آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان توافق کردند. در آغاز این مقاله آمده است که رهبران افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه در اجلاس قلب آسیا گفتند به هدف ختم جنگ طولانی در افغانستان این دو کشور در چند هفته آینده کار را برای اثرگیری مذاکرات با طالبان آغاز خواهند کرد. وال استریت جورنال به بیانات وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی نیز اشاره کرده که ابراز امیدواری کرده که تلاش‌ها در چند هفته آینده منتج به نتایج خوب برای پروسه صلح شود. در ادامه مقاله وال استریت جورنال آمده است که این معلوم نیست که آیا ملا اختر محمد منصور که با چالش ها در علقه طالبان مواجه است در موقف است که وارد مذاکرات تازه شود؟ روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش به کنفرانس 2 روزه قلب آسیا در اسلام آباد اشاره کرده می نویسد تلاش های جاری برای سرکوبی تندروان در پاکستان وضعیت امنیتی در افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در اجلاس قلب آسیا گفت شمار زیاد از تروریستان وارد افغانستان شدند. گاردین به این بیانات رئیس جمهور غنی هم اشاره کرده که می گوید عملیات علیه تندروان در پاکستان بعد از حمله سال گذشته تندروان بر یک مکتب در پشاور که در آن 130 تن کشته شدند چالش های امنیتی اضافی را در افغانستان ایجاد کرده و نیروهای خاص افغان وادار شدند که 40 عملیات نظامی را علیه تحریک طالبان پاکستان آغاز کنند. به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان در حال حاضر به مرکز جهادیان بین المللی مبدل شده است که در آن القاعده، داعش و تندروان از روسیه، چین، ازبکستان، تاجکستان و شرق میانه شاملند. گاردین می نویسد پیچیدگی وضعیت امنیتی در افغانستان زمان معلوم شد که از یک سو رئیس جمهور غنی به اسلام آباد رسید و سوی دیگر مخالفین مسلحه زده دولت در قندهار در حمله بر میدان هوایی این ولایت شمار زیاد را که اکثر آنها افراد ملکی بودند کشته و زخمی ساختند. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی حمله طالبان بر محوطه میدان هوایی قندهار تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، این حمله زمان آغاز شد که چندین حمله کننده ملبس با یونیفرم قوای افغان شام روز سه‌شنبه بر میدان هوایی قندهار هجوم بردند. این میدان به حیث قرارگاه نیروهای آمریکایی و CIA در جنوب افغانستان استفاده می شود و هم در آن قوای امنیتی افغان حضور دارند. در حالی که گزارش های زد و نقیز در مورد شمار تلفات این حادثه ارائه نشده، ولی گفته می شود 35 تن از کشته شدگان افراد ملکی‌اند. به نوشته لس آنجلس تایمز، نیروهای امنیتی افغان شمار سربازان کشته شده در این حملات را ارائه نکردند، ولی طالبان در اعلامیه از کشته شدن ده‌ها سرباز افغان سخن گفتند. ولی به گفته لس آنجلس تایمز، طالبان اغلب در ارائه شمار کشته شدگان قوای افغان مبالغه می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا درباره آمادگی ها برای برگزاری دو کنفرانس مهم درباره افغانستان صحبت کردند. این مقام ها دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در این باره گفتگو کردند. پس از یک وقفه کوتاه بیشتر می گویم. رادیو آزادی. بلژیم و پولند سال آینده میزبان دو نشست مهم بین المللی در برای افغانستان خواهند بود. یک نشست در وارسا و دیگرش در بروکسل برگزار خواهند شد. مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا در برای آمادگی ها برای برگزاری این نشست ها بر روز چهارشنبه صحبت کردند. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، ریاست هیئت‌های مذاکره کننده در این مورد را صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، انتونیو بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا و هلگا شمیت معاون سرمنشی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا به عهده داشتند. آنها در حاشیه نشست قلب آسیا در این باره گفتگو کردند و گفتند که این دو نشست فرصت مهم برای پشتیبانی از تطبیق اصلاحات و ایجاد حکومتداری خوب در افغانستان است. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، عملی شدن تعهدات افغانستان در این بخش مهم است و سبب می شود تا کشورهای تمویل کننده در کنفرانس های بروکسل و وارسا کمک های بیشتر را در بخش های امنیتی و انکشافی به افغانستان وعده بدهند. هیئت های سه طرف تأکید کردند که افغان ها مسئولیت رهبری روند اتخاذ آمادگی ها برای راه‌اندازی هر دو نشست را به عهده داشته باشند. آنها از شرکای بین المللی نیز خواستند تا از افغانستان در ارتباط به این کنفرانس ها پشتیبانی کنند. قرار است نشست دو روزه بروکسل در 4 اکتبر و نشست وارسا در جولای سال 2016 برگزار شوند. این نشست ها در مورد ارائه تعهدات جدید مالی جامعه جهانی پس از سال 2016 به افغانستان برگزار می شوند. با گزارش رسانه ها، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته که قرار است در نشست های وارسا و بروکسل سران و وزیران خارجه و انکشافی کشورهای کمک کننده تعهدات جدید را در زمینه های حمایت از نیروهای امنیتی، بازسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بسپارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا حاضر است با ارسال تانک، هلیکوپتر و نیروهای بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در آن کشور کمک کند. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز در کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا در این باره صحبت کرد. بیشتر در گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
ایالات متحده اظهار می‌دارد که حاضر است با ارسال تانک‌ها، هلیکوپترها و عساکر بیشتر به عراق در جنگ علیه داعش در این کشور کمک کند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر دیروز چهارشنبه در کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت ایالات متحده حاضر است تجهیزات مهم و به همتا به اردوی عراق بدهد تا کار را به پایان برساند. به گفته او، اگر شرایط مساعد باشد و صدراعظم عراق حیدر العابدی بخواهد، آمریکا می تواند هلیکوپترهای جنگی و مشاورین را که در ساحه استفاده آنها کمک می کنند به عراق بفرستد. اما قصر سفید می گوید که رئیس جمهور اوباما تا حال سندی را برای ارسال هلیکوپترهای جنگی به عراق امضا نکرده است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست گفت در این ساحه باید اول صدراعظم عراق حیدر العابدی پیشنهاد خود را بفرستد. قوای عراقی در این هفته در عملیات خود در اطراف شهر رمادی پیشرفت کرده و دامنه های این شهر را تحت تصرف خود در آوردند. رمادی مرکز ایالت انبار می باشد که تحت تصرف گروه داعش قرار دارد. ولی وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر در کمیته امور دفاعی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت که جنگ های شدید در پیش است. وزیر دفاع آمریکا افزود امیدوار است که کشورهای سنی عرب منطقه خلیج در جنگ علیه گروه داعش مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرند. در حالی که ما بر پیشرفت‌های تاکتیکی بیشتر تمرکز داریم، پیشرفت عمومی در مناطق سنی نشین عراق خیلی کم است که این عمل ما و صدراعظم آبیدی را ناراحت و خسته می‌سازد. در رابطه با قوای قبیله‌ای سنی‌ها، ما از حکومت عراق می‌خواهیم که تعداد بیشتری آنها را استخدام نماید، آنها را مسلح بسازد، با آنها تعلیم بدهد و جنگجویان سنی محبوب در مناطقشان را تمویل کند. وزیر دفاع آمریکا تأکید نمود که از کشورهای دیگر هم در این ساحه خواهان کمک شده است. در همین هفته گذشته من شخصا از همتایان خود در 40 کشور جهان که در ائتلاف همراه می باشند خواستم که در بسیار ساحات همکاری کنند و در تقویه جنگ علیه گروه دولت اسلامی نقش بیشتر را به عهده بگیرند. چیزهایی را که من از شرکای ما خواستم، از قوای خاص، تیارهای اکتشافی و تهاجمی، اسلحه و مهمات، کمک در تعلیم و دیگر وسایل عبارت می باشند. وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر همچنان گفت از روسیه خواست است که با جبهه درست جنگ همراه شود.
آمادگی ایالات متحده آمریکا برای ارسال تجهیزات نظامی و نیرو به عراق. گزارش بود از همکارم سید سمی عباس. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
رنگ های زندگی. خب نام کتاب او چی است؟
عمرگل.
عمرگل چی مفروشه؟
تخم.
چند بستی از تخم مفروشی روزانه؟
فعالی 15 تن نفروخته.
چطور خرید فروش نیست؟
نیست والا. نمیخره یک بزرم بگیر نمیخره.
چی میگن؟
نه نمیخریم.
سابق چند میگرفتی یک بسته زیره؟ آل چه خرید میگری؟
کارتانشو میگرفتم. شش بسته زیره میگرفتم. نوسه. آل شده 1,800.
قیمت شده؟
آه.
خب سابق چند مفروختی؟ دانهش آل چند شده؟
آل در با میفروختم. سابق 7 روپا میفروختم. آل که 7 روپا بگیم دانه 5 میگه میخری.
خب چه قضی تخمه خودت میخوری؟
نه یک دانه دو دانه میخوری.
باز نقصد نمیشه؟
نه یک دانه دو دانه میخوریم نان چاشم.
غیر از اینکه تخم فروشی میکنی نه؟ کارای دیگر هم کردی؟ آه چی فروشی؟
ایسی کردیم ساجق فروشی، سپندی، بود پالشی. همین چیزی که نسوار فروشی من کردیم، جور کردیم.
نسوار؟
آه در جلال آباد.
خب
او کارم کردیم خو دمی جایی که همین چیزی که هست شاگرد شدیم.
کدام کس پیاد گرفتی حال زیاد؟
این زیاد زیاد همین چیز رو یاد گرفتیم.
چی
پالشی؟
او پیسه نداشت؟
او پیسه بسیار داشت به وقت قرضه. حالا میری رنگ پنج پا در پا آزیم سر با پنجار پا جواب ورده دارم ایتانی از خانه
در خانه هم ازی تو خون میبری باز بر فامیلت که بخورن؟
آه با خود از یا باز میخورن باز در خانه خو از موان پت میخورن
پت پت؟ کی پت میخوره زیاد؟
همین پدرم و مادرم دیگه میخورن بیادر رکم چیشیم
باز خواه غالمغال میکنی سرشون؟
نه غالمغال خونم
اگه بخوایی که درس بخونی چی میخوایی که داینده شوی آیا می کار پیش بادی یا کدام کار دیگه در نظر داری؟
نه دکتر شو نه پدر رو بردون مردم خدمت کنی
تشکر که با رادیو آزادی هستید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
نشرات رادیو آشنا را می توانید پس از 7 شام تا 7 صبح به وقت کابل بشنوید رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی در کمتر از 1 ساعت دیگر همکارم نوریا